وخت د سهار لس بجو سپیز عبدالحق اکړمو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې هرکلی کوم. د پاکستان د نوي قومي اسمبلی لومړی غونډه د خیبر پښتونخوا د نوي وزیر اعلی څرګندونی د دې صوبې اسمبلی ته ور وړاندې چیلنجونه د ډرون بریدونو د درولو په اړه د پاکستان مسلم لیگ نن د امریکا غوښتنه د افغانستان پاړه د امریکایي ولسمشر او د نیټو د سرمشي نوې فیصلې او د ترګري پاړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنای ریپورت هغه څه دي چې پروانه غړي کې تفصیل درکو. د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام روانه غړي پای تر رسوي خو فایل بل خبرونو کو اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان کامی بلوچستان او پنجاب صوبایي اسمبلی غړي نن د خپلو څوکو سوګن پورته کوي. د پاکستان ترګ انصاف لخوا نومول شوی فیروز خټک د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر په توګه د خپل څوکۍ سوګن پورته کړي. او امریکا او جرمني روس ته خبرداري ورکړه چې شام ته د پرمختللي هوایي دفاعي نظام په ورکولو سره کېدای شي د شام شخړې د ختمولو لپاره روانې هلې ځلې له خطر سره مخامخ شي. اوس خبرونو تفصیل. د یو لسمبایل انتخابات وروسته نن د پاکستان د نوي کامی اسمبلی لومړی غونډه کیږي چې ورسره به په مرکزی کچا د حکومت سازي عمل شروع شي. د پاکستان په شپږشپېته کلن تاریخ کې د لومړی ځل چې یو جمهوري حکومت خپل وخت پوره کړي او واکبل جمهوري حکومت ته سپارل کیږي. د کامی اسمبلی د اجلاس مشري به سپیکر فهمیده مرزا کوي او نوي منتخب شوي غړي به د خپلو څوکو سوګند پورته کوي. له دې وروسته به بیا د نوي سپیکر او ډیپټي سپیکر د انتخاب لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولی شي. د پاکستان الیکشن کمیشن د درې سوه درې دېرش غړو د کامیاب کېدو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د جون په درېیم نیټه به د سپیکر او ډیپټي سپیکر له انتخاب وروسته د قائد ایوان لپاره به د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړل شي او د جون په پنځمه به د هیواد د نوي وزیر اعظم انتخاب په عمل کې راځي. تمه څرګندېږي چې تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کوونکي ګوند مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف به په درېیم ځل د هیواد وزیر اعظم جوړ شي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی پرویز خټک د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په توګه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړي. د حل پورته کولو د سورا پرون په گورنر هاوس کې وشوه چېرته چې د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله له نوي وزیر الله پرویز خټک د څوکۍ حلف واخیستو. له دې وړاندې اسمبلی ته په خپله لومړۍ وینا کې خټک وویل چې د دوی لومړی کار به په صوبه کې کرپشن له منځه وړل وي او د دې لپاره به هغوی یو کمیشن جوړوي. خو له دې څو منټه وروسته یې بیا وویل چې د صوبې تر ټولو لویه مسله بدمنی ده. نوموړی وایي په دې ملک کې تر ټولو دا مهال لویه مسله د ترګري ده او هغه موږ یوازې نشو حل کولی. موږ ژمنه کړې وه چې موږ به امن پر ځای کوو خو په هغه صورت کې کچري زمونږ حکومت په وفاق کې راشي. کنن زمونږ حکومت په وفاق کې نو امریکا په پاکستان کې د ډرون حملو همت نشو کولی. په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټۍ په ګډه حکومت جوړوي. د بلوچستان اسمبلی غونډه نن کیږي خو د یو ګوند لخوا هم د وزیر اعلی څوکۍ لپاره کاندید نه دی نومول شوی. د اسمبلی په غونډه کې به نوي ټاکل شوي غړي سوګند پورته کوي. سپیکر متي الله آغا به د غونډې مشري کوي او په دې اړه ټولې تیاری مکمل کړل شوي دي. خو دا لا هم څرګنده نه ده چې د یاد اسمبلی قائد ایوان یا د صوبې وزیر اعلی به څوک وي. هلته بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې د دې اسمبلی په غونډه کې د نه ګډون اعلان کړی دی. بلخوا د پنجاب اسمبلی غونډه هم د سپیکر رانا اقبال په مشرۍ کېږي چې پکې به له درې سوه یو اویا غړو درې سوه درې شپېته غړي د خپلو څوکو سوګند پورته کوي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې اته امیدوارانو د سرکاري ټي وي چینل له لارې مناظره وکړه خو دوی پر یو بل نیغ په نیغه تنقید څخه ډډه وکړه. د مناظرې زیاتره برخه د ایران په اقتصادي او ټولنیزو مسلو لکه د کورونو جوړولو پراخه کچه بیروزګاری او ګرانۍ مشتمله وه. له کاندیدانو دا هم وپوښتل شو چې تهران څرنګه د تیلو په ګټه خپل انحصار کمولی شي ځکه چې په ایران د لنجمن اټومي پروګرام له وجې د نړیوال بندیزونو له امله د دې هیواد د تیلو ګټه په کمېدو ده. د ایران شوروي نگهبان چې د انتخاباتو په عملي څار کوي د مئی په یوویشتمه د شاوخوا اووه سوه کاندیدانو له منځ نه یې یوازې اته تنه د جون د څوارلسمې نیټې انتخاباتو لپاره منظور کړل. امریکا او جرمنی وروسته خبرداری ورکړی چې شام ته د پرمختللي هوایي دفاعي نظام په ورکولو سره کېدای شي د شام شخړې د ختمولو لپاره رواني هلې ځلې له خطر سره مخامخ شي. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری ویلي دي په داسې حال کې چې روس او امریکا د شام په اړه د سولې خبرو د ترتیبولو لپاره هلې ځلې کوي، د ماسکو لخوا شام حکومت ته د S-300 ډوله هوایي دفاعي نظام ورکول به په دې لړ کې مرسته ونه کړي. کیری دا خبرې پرون په واشنگټن کې وکړې. دا په داسې حال کې چې د زیارت په ورځو یو مرکه کې د شام ولسمشر بشار الاسد دې لور ته اشاره کړې وه چې ګینې روس لولان دې دوی ته د S-300 ډوله میزایلو لومبه قسط ورکړی دی.
نوموړی
وایي موږ پوځي مسلې نه په ډاګه کوو چې موږ ته څه رارسېدلي یا څه لرو، خو له روس سره زموږ تړونونه د بحران پورې اړه نه لري. موږ له هغو سره د کلونو راهیسې په مختلفو وسلو خبرې کوو او روس ژمن دی چې دا تړونونه به سرته رسوي، خو د روس د دفاعي او وسلو صنعت سرچینې وایي کېدای شي د دغه میزایلو سپلای څو میاشتې پس شروع شي. ایران د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټ رد کړی چې په کې ویل شوی ایران د نړیوالې ترهګرۍ ملاتړ دومره زیات کړی چې په تیرو دوو لسیزو کې به نه وي لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د مشن لپاره د ایران ویان تور لګولی چې امریکا په منځني ختیځ کې د ترهګرو ملاتړ کوي. نوموړي ویل چې ایران د ریاست ملاتړ لرونکو عناصرو ښکار شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په رپورټ کې دې لور ته اشاره شوې چې په ایشیا او اروپا کې ترګر بریدونه د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې پورې اړه لري. په دې بریدونو کې د بلغاریا دننه د جولای 2012 کال 14 هم شامل دي. دا اوتر دی مهاله د مشال خبرونه.
اسرار علم مومندو چې خبرونه درته وړاندې کړل په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. د یو لسمی د انتخابات په نتیجه کې رامنځته شوی د پاکستان د قومي اسمبلی او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی نن لومړی غونډه کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له ټاکل کېدو وروسته په خپل وینا کې امن او امان لوی چیلنج بللی دی.
سب سے بڑا اس صوبے کا مسئلہ امن امان ہے.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نیټو له سرمنشي سره د افغانستان په اړه نه یوازې د راتلونکي یو نیم کال منصوبې، بلکې دا هم بحث کړي چې له 2014 کال وروسته دوی کوم ګامونه اخیستلی شي. او د نن په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ وګورو چې ټکا پښتنو میرمنو په سنگار کې څومره رول لوبوي او آیا استعمال یې اوس هم ډیر دی.
استعمال اوس په خوا په نسبت ډیر کم شوی دی. ګران دي هر وخت کې نه چول کی غزانګړي ټیکا چې په خوا استعمال دي له غمونه بډا کوي د پانو نه بډا کوي نه زر ګران سره شاو نه چا وسه وته د خلکو چې علاقه لري وسه نه رسیدي چا غوا.
یو شمیر نو رپورټونه هم درته وړاندې کوو له مشال ریډو سره اوسئ. لکه څنګه تاسو واوریدل چې نن به د 16 سپتمبر د انتخاباتو په نتیجه کې درامنځته شوی د پاکستان د قومي اسمبلی او د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غونډې کېږي. په بلوچستان کې د بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نېشنل پارټي د نن په دې اجلاس کې له ګډون کولو څخه انکار کړی دی. د دې وجه څه ده؟ دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې خدای نور ناصر دی. خدای نور ناصر، که تاسو په دې اړه باندې راتوه سي، بلوچستان نېشنل پارټي ولې په اجلاس بایکاټ کړی دی؟
مننه کاکر صاحب. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې یو مرکزی غړي سنا بلوچ
دانو ناصر، ستاسو دا ټلیفون لاین ژغ که تاسو ځای بدل کړئ او مهرباني وکړئ بیا راته وسه چې ولې د دې یعنی دوی بایکاټ زخه یعنی بایکاټ کړی دی.
بله
ستاسو ژغ راځي خو لږ لاین ډیر پرې راځي، تاسو کزای بدل کړئ.
بله دا سیدا چې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې سنا بلوچ د شپې رسنیو ته وویل چې د دوی درې غړي چې دوه هم د صوبایي اسمبلی دي او یو هم د قومي اسمبلی دا به د نن په غونډو کې ګډون نه کوي. که څه هم دوی دا لامل شول نه دی چې ولې به دوی ګډون نه کوي، رسنیو ته دا خبرونه کړې، خو د یو لسم مئی تر ټول ټاکنو وروسته دوی له اول ورځې راهیسې دا وایي چې دلته په انتخاباتو کې داندلې شوې ده، درغلې شوې دي او د دوی غړي په کاست باندې ناکامه کړی دی، ځکه چې دوی وایي دوی ګټله خو په دې باندې دوی غړي هرولي دي، هغه یې ناکامه کړی دی. نو ځکه به دوی د نن په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو دوی وایي چې سبا به په دوم جن باندې به دوی د مرکزي کمیټې یوه غونډه په کوټه کې کیږي، او په هغه کې به بیا دوی دا پریکړه وکړي چې دوی په راتلونکي کې په دې غونډو کې ګډون کوي، او که یا هم له دې څخه د تل لپاره بیا بایکاټ اعلان کوي. اعلان به دا فیصله به د سبا په غونډه کې.
خو خدای نو نصر، بل خوا ته په ټول پاکستان کې په صوبو کې تقریبا وزیر اعلی یا د وزیر اعلی لپاره نمونه سوي دي او ځینې ټاکل سوي دي. په بلوچستان کې صورتحال څه دی؟ چې آیا تر اوسه پورې څوک نمونه مخې ته راغلي دي؟ چې کوم رپورټونه تر اوسه نشته، څه وجه ده؟
که څه هم نمونه ډېر راغلي دي، خو دغه په باضابطه توګه باندې د اعلان لا هم سوی نه دی. که څه هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل ګوند چې د مسلم لیگ نون اتحادیان دي په دې ګورمنټ کې په بلوچستان په صوبه کې، هغوی دا وار له مخه میانواز شریف ته د مسلم لیگ نون مشر ته دا واک ورکړی دی چې هغه هر څوک د هغه اعلان وکړي. خو له ډېرو ورځو تېرېدو وروسته میانواز شریف په دې باندې بریالی سوی نه دی چې هغه د یو کس اعلان وکړي.
وجه یې څه ده؟
یوې خواته ډاکټر عبدالمالک بلوچ دی چې هغه یو ملت پال دی، یو قوم پرست دی بلوچ دی، او بلې خواته بیا د مسلم لیگ نون خپل څلور غړي دی چې هغه کاندیدان دی. نو ځکه میاں نواز شریف ته
ځینې دا څوک دي؟ دا څوک دي؟
د مسلم لیگ نون څلور کس چې په هغه کې دوی د بلوچستان صدر نواب ثناء الله زهرای دی، جان جمالی دی د مسلم لیگ نون، سردار صالح وطانی دی، همدارس جنگیز مرای دی، دا څلور والا خپل درنه کاندیدان کړي وجاله بل دوی څخه یوې. خو بلې خوا ته پرون ځینو سرچینو مشال راډیو ته وویل چې په خپله میاں نواز شریف هغه غواړي دا چې د بلوچستان راتلونکي وجاله د ګوند پر ځای باندې د نېشنل ګوند چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم حمایت کړی دی، ډاکټر عبدالمالک بلوچ راولي، او همځکه اوس په دې فیصلې وخت له میاں نواز شریف څخه واخیستل شو چې هغه د اعلان وکړي چې صوبې وزیر اعلی به څوک کړي.
ډېره مننه خدای نو ناصر چې تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړم.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه ستاسو لختنو نصر زخوا اوریدل، د بلوچستان اسمبلی اجلاس په نن وی، خو بلوچستان نېشنل پارټي په ګډون لګډونه انکار کړیوال ته بیا د قومي اسمبلی غونډه ده، او د قومي اسمبلی ته غونډې ته دا وخت مشال ډیډو همکار ریاض مسخیل ورغلی دی. دا وخت له مسرنیخ پنیغه له پارلیمنت څخه دی، له قومي اسمبلی څخه دی. ریاض مسخیل، تاسو تر کلی کوم که تاسو تفصیل راکړئ چې دا وخت هلته څه روان دي؟
جی ډیره مننه عبدالحی کاکړ، دا وخت مونږه د پارلیمان د ودانۍ سره مخې ته ولاړ یو. دا کم چې د قومي اسمبلی نوی ټاکلې شوې ممبران دي، د هغې د راتګ سلسله روانه ده، او تر دې دمه لا یو شمېر غړي چې کوم دي غره رسېدلې دي، خو اوس هم بعضې کسان پاتې دي چې په هغې کې ډېر مهم غړي لکه نواز شریف هم لا اوسه پورې نه دي رارسېدلي. دغه شان د عمران خان په حوالې سره ویل کېږي چې هغه په دې غونډه کې برخه نه اخلي، نو هغې نه راځي. دغشان کم کسان چې اوسه پورې راغلي دي، د هغې د تالاشۍ یا د چیکنګ چې کوم دي هم ډېر سخت عمل روان دي. دا اوس اوس دا مونږ وینو چې اکرم خان دورانی هم دا دی هغه رو رسېدو، او هغه ایوان ته د ننوتو لپاره دا ګاډۍ په چیکنګ کې ودرولې دي. جی،
او د دې علاوه یعنی تاسو خو بهرحال هلته یی، تاسو د امنیت حالت په خپلو سترګو وینئ، امنیت څنګه ګامونه اخیستل شوي دي؟
ډېر سخت انتظامات شوي دي، زه په ځای د رینجر او د فوج ځوانان ولاړ دي، دغه شان د پولیس ایلیټ فورس چې کوم دي هغه ځوانان هم ولاړ دي، ورسره ورسره پولیس چې کوم دي هغه هم په لوی شمېر کې ادرول شوي دي. د دې نه علاوه چې کوم بم ډسپوزل سکواډ دي، د هغې عمله ګرځي، په ساده کپلو کې چې کوم د خوفیا د ایجنسو خلک دي هغه هم ګرځي، ورسره ورسره په فضا کې وخت په وخت د هلیکاپټرو د لارې چې کوم دي هم هغه څارنه کېږي چې دغه شان د څه قسمه ناوړه پېښه یا څه بده پېښه رامخې ته نه
شي. سمه ده، ډېره مننه ریاض مسخیل. تاسو په پارلیمنت کې مشال ریډیو په خپل اوریدونکي وخت نا وخت له دې حالاتو خبرې، نو بیا به خبرې کوو. تاسو ته ښه وخت غواړو.
دا مشال ریډیو دا
هلته بیا د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې پر ورځ ټاکل کېدو سمدستي وروسته په خپله لومړۍ وینا کې وویل امن او امان د صوبې تر ټولو لویه مسله ده. له دې سره سره نوموړي د کرپشن د ختمولو او د تعلیم په برخه کې د کار کولو ژمنه هم وکړه. پرویز خټک له تحریک انصاف سره تعلق لري او د جمعیت اسلامي او قومي وطن پارټي په ملګرتیا وزیر اعلی ټاکل شوی دی. شبیر احمد جان په دې اړه تفصیل لري.
نوی ټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خټک بای سمله کې خپل اولنی خطاب کې ویل چې د دې صوبې د ټولو غټه مسله امن او امان ده او دوی او مرکز به په ګډه د دې ستونزې حل راو باسي.
سب سے بڑا اس صوبے کا مسئلہ امن امان ہے.
د ټولو غټه ستونزه د دې صوبې امن او امان ده او موږ ټول د دې حل غواړو ځکه چې دا د دې ملک ضرورت دی او دا یوازې په خبرو پښتونخوا کې نه بلکې په ټول ملک کې خبره ده. دوی د تعلیم په حق باندې ویل
هم نه تعلیم کې لپاره پالیسیز بنائی هم نه صحت کې لپاره پالیسیز بنائی
تعلیم لپاره د صحت لپاره پالیسی جوړ کړل ده. د کرپشن ختمولو او په دې صوبه کې روزګارونو پیدا کولو پروګرام هم موږ سره شته دي او دې لپاره موږ تیاری وړاندې نه کړل دي. موږ هغه حکومتونو په شان نه یو چې واک تر لاسه کړي بیا سوچ کوي چې څه وکړو. دوی د خیبر پښتونخوا ولس ته باور ورکړو چې کم اعتماد دوی په پاکستان تحریک انصاف کړی دی نو هغه شان مثبت بدلون به دلته راولو. د خیبر پښتونخوا ولس چې کم اعتماد په پاکستان تحریک انصاف کړی دی د زړه نه د دې صوبې توایم چې دا حکومت صرف ستاسو ستونزې هوارولو لپاره راغلی دی. دلته به تبدیلی راولو، دلته به انصاف راولو، دلته نه به په مکمله توګه د کرپشن یا بډې رشوتونه ختموو ځکه چې موږ ته کم مینډیټ تاسو راکړی دی هغه یقینا ډېر غټ او دروند دی. تاسو یقین وکړئ دلته به داسې حکومت وکړو چې دا به یو تاریخي حکومت وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه چې تاسو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لومړۍ وینا واورېده، پښتنه دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې څېړونکي او خبریال شمیر شاید چې له ډېرې مودې راهیسې هم دغسې حالات څېړي د هغه دپاره په دې کې کومې خبرې نوې او څوکمرې زړې وې هم مشال ډېډو کې مونږ در سره مرکه کړې او له شمیر شاید څخه هم دا پښتنه کړې ده چې کومې خبرې پکې نوې او کومې زړې ښکاره شوې.
زده ګورم دا پرون چې کم زمنګ د خیبر پښتونخوا نه وي وزیر اعلی کوم خبرې کړې دي نو په دې کې خو زیاتې خبرې تقریبا تر ډېره حد پورې زړې دي خو په دې کې د معیشت د بحالۍ ځکه کوم خبره کړې ده نو دا لږ ډېره په زړه پورې ښکاري ځکه چې دلته کې بېروزګاري ډېره زیاته ده او هغوی دا ویلي چې دلته کې به چې کومې بندې فابریکې دي دا به کولولی شي دغهشان نور د روزګار ذریعې به پیدا کولی شي نو دا زما لپاره یو نوې خبره ښکاري. بل طرف ته که تاسو وګورئ خو له دې نه زیاته مهمه خبره چې کومه ده هغه زموږ په دې صوبه کې چې کومه ده هغه د ترهګرۍ ده هغه د بدامنۍ ده نو په هغې سلسله کې په هغې لړ کې د خیبر پښتونخوا چې کوم نوی وزیر اعلی دی نو دو داسې څه خاص خبره نه ده کړې.
شمیم صاحب یو بل پښتنه ما چې کله د تقریر پروند اوریدلی هغه کې ماته یو تضاد ښکاره سو. یو ځل ده وی چې تر ټولو لو مسله د صوبې غچې ده هغه کرپشن غلا غلطۍ دي. بیا د 3 منټه 15 منټه پرسته بیا د ویلې سینار چې ډیره لو مسله چې ده هغه امن او امان دی. یعنی په 15 منټه کې د د پاره یعنی دومره متضاد بیان ورکول یعنی په څه معنا باندې مجاخصتلای سو چې دې څه معنا سو؟
اصل کې تاسو وګورئ پر وسټو خو چې داسې خام مستقل د یو سیاسي ګوند یا د یو سیاسي نظریه سره نه پاتې شوی هغه مشتن د وخت بدلون سره هغه خپل نظریه او خپل پارټي هم بدل کړی دا د زیاتره په وختو کې دا د پېښور د ډیسټریکټ کونسل چې هغه د بلدیاتي ادارې وي د هغه ممبر او د زیاتره په ریفرندم کې هم د یو مهم کردار ادا کړو او چې کله بیا ضیاء الحق ختم شو نو دی د پاکستان پیپلس پارټۍ سردار دی. په پیپلس پارټۍ کې دی دوه درې وارې وزیر پاتې شوی دی. بیا چې کله د آفتاب خان او د بېنظیر بټو ترمنځ اختلاف پیدا شو نو دی آفتاب خان سره لاړ او بیا دی د آفتاب خان د ګوند د پاکستان پیپلس پارټۍ شرپا صوبایي صدر و چې کله دی منتخب شو او بیا دلته کې په 2008 کې د پاکستان پیپلس پارټۍ حکومت راغی نو دی بیا واپس پیپلس پارټۍ ته لاړ نو دغه شن بیا دی وروسته د تقریبا په دغه حکومت چې په کوم باندې دی ډیر زیات د کرپشن او د غلا غلطۍ الزام لګي په هغه کې د سلور کاله وزیر پاتې شوی دی.
یعنی دا خو بهرحال تاسو د یو خپل یعنی ستاسو مقصد څه دی چې دغه کنفیوژن یا دغه تضاد څه دی ستاسو اساس؟
کاکر صاحب داغه ویژن نشته داغه پولیټیکل ویژن نشته هغه د پولیټیکل ویژن خبره نه کوي هغه مطلب چې صرف او صرف دې صاحب کې هغه ته په ډرامایي تور باندې یا بالکل په موجودانه طور باندې هغه ته وزارت اعلی اعلی عہده ملو شوې ده، نو په دې وجه هغه سره ویژن نشته، هغه کنفیوژ دی.
د خبر پښتونخوا په پېښور کې وتلی خبریال شمیم شاهد چې د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی په وینا په اړه باندې را سره خبرې کولې، خو تا ګورو چې د خبر پښتونخوا نوې ټاکل شوی وزیر اعلی څوک دی، چرته سبق ویلې دی، څه کړې دي، سیاسي تړونې له چا سره، د دې هر څه جاج غلام غوث په دې رپورټ کې اخیستې دي.
د خیبر پښتونخوا نوې منتخب شوی وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماخام په گورنر هاوس پیښور کې د گورنر انجینیر شوکت الله لخوا د خپل عہده سوګن پورته کړو. درش پیتا کلن پرویز خټک د نوخار د مانکی شریف سره تعلق لري او نوموړی په 1950 کې د جنوري په لومړۍ نیټه په مانکی شریف کې د حستم خان خټک په کور کې زیږیدلی و او د نوموړی شپه ګړونه او یو خور ده. پرویز خټک د ایچ ایس ان کالج لاهور نه د سینیئر کیمبریج ډیگری ترلاسه کړی ده او په یاد کالج کې هغه د عمران خان د کلاس ملګری و او د ګورډن کالج راولپنډی نه نوموړی د 14 یا بی اے ډیگری ترلاسه کړی ده. پرویز خټک د خپل عملی سیاست پیل په 1903 کې د بلدیاتی ټاکنو نه کړی و او په هغه وخت کې نوموړی د ډیسټریک کونسل چیرمین پاتې شوی دی. دا ځل په صوبایي اسمبلی کې هغه په 5 ځل د اسمبلی غړی منتخب شوی دی. نوموړی د دې نه وړاندې 3 ځل صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی، 2 ځل نوموړی د سند صوبایي وزیر او 1 ځل د اوبخور وزیر پاتې شوی دی. د پرویز مشرف په دور کې نوموړی په بلدیاتی ټاکنو کې د نوخار د ضلعي ناظم په توګه هم کامیاب شوی و او په دغه دور کې د هغه رول لیاقت خان خټک د صوبایي اسمبلی غړیتوب ترلاسه کړی و. د پرویز خټک د تره زوی نصر الله خان خټک د ذوالفقار علي بټو په دور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په توګه هم بریا ترلاسه کړې وه. پرویز خټک د 2008 په عامو انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په ټیکټ بریا ترلاسه کړې وه او تر 2011 د اوبخور صوبایي وزیر پاتې شوی و، خو په 2011 کې هغه په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو او د وزارت نه یې استعفا ورکړه.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک د شوند په اړه باندې رپورت جوړ کړی غلام غوث. د خیبر پښتونخوا اسمبلی زیاتره غړي په لومړي ځل ایوان ته رسیدلي. کارپوهان وایي چې په صوبایي اسمبلی کې نوي منتخب شوي غړي تجربه نه لري او سیاسي پوهاوی هم کم دی، خو د اسمبلی غړي وایي چې زاړه سیاستدانانو صوبه تباه کړې او دوی به په یوه جذبه سره د ولس د خیر ښېګڼې لپاره کار وکړي. ګل ایاس په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مئی میاشتې په انتخاباتو کې منتخب شوی زیاتره غړي په لومړي ځل ایوان ته ورغلي. د پاکستان د الیکشن کمیشن تر مخه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو ټوله شمیره 144 ده. د تیرې چهارشنبې په ورځ د اسمبلی 122 غړو سوګند پورته کړو. په دې کې تر ټولو زیات غړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند دي. د الیکشن کمیشن تر مخه دغه ګوند په صوبایي اسمبلی کې 55 غړي دي او د یو څو نه علاوه ټول کسان نوي دي. دا لومړی ځل دی چې د صوبایي اسمبلی د نیم نه زیات غړي په لومړي ځل دغلته رسیدلي. هم د سیاسي ګوندونو لخوا په پارلمان کې د نوې قیادت راغستو خبري په حقیقت کې بدل شوې، خو دا غړي به تر څومره حد قانون سازي او د ولس د خیر ښېګړې لپاره کار وکړي. په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو او خبريال رحیم الله یوسفزی وای چې دا د نوې کسانو امتحان دی
او کسان ته زیات نوې دي، هغه تجربه نشته. نو ما به شامل باندې دا اوس ته دوی امتحان شروع شو، اوس پورې خو دوی خوشاله کولې حکومت جوړ شي، دوی امتحان به شروع شي او دا به ډېر یو ګران یو مشکل امتحان.
په پیښور کې د سیاسي چارو کارپو عقیل یوسفزی هم په دې اندې چې واکمن تحریک انصاف ګوند د 80% نه زیات غړي نه ودی او نه تجربه کار هم دي، دا غړي به څنګه وکړي چې قانون سازي او نور حکومتي چارې پر مخ بوزي؟ نو عقیل یوسفزی زیاته کړه
د اسمبلی د رول ریګولیشن نه خبره دي، د ریاستي نظام د نزاکتونو او طریقه کار نه خبره دي، بلکې هغه سیاسي عمل نه هم خبره دي. زما خپل نظر دا دی چې دا به ډیر مشکل وي او ډیر وخت غواړي چې دوی په حکومتي چارو باندې یا د سیستم چلولو چې کوم طریقه کار وي یا بعض هغه خلک چې هغه وزیران منتخب کیږي، نو په دغه سیزن باندې پوهېدو لپاره به دوی ته ډیر زیات وخت چې دی هغه به په کار وي ورته، او شاید دغه نتیجه چې موږ وینو چې دوی کله پالیسي سټیټمنټ ورکوي یا یو انټرویو ورکوي یا یو بیان ورکې نو په هغه کې نو دا چې ډېر زیات نقایص وي پکې ډېر زیات داسې خبرې پکې وي چې هغه د زمینی حقایق سره د هغې تعلق نه وي بلکې په ډېرو زونو کې مونږ کنټراډکشن وینو.
خو د صوبایي اسمبلۍ غړی شوکت یوسفزی چې په لومړي ځل کامیاب شوی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې تیرو 15 کالو کې ټول زاړه او تجربه کار سیاستدانان په ایوان کې ناست وو او صوبایي د تباهۍ اړخ ته روانه کړې وه. دا شوکت یوسفزی په وینا د تحریک انصاف غړي ډیر تجربه لري.
مونږ تک سوځاوي چې دا تجربه کار دي مونږ ټیک ټیک سمجھوته نه راغلي پرمبي ځل باندې رالي سمجھوته لیکن دا چې مونږ یو اراده ده پورا نیت مې ده او بل دا چې مونږ سره پالیسی ده مونږ د جماعت خپل پالیسی ده هغه دودري کال کې هغه پورا دار شوبه لپاره پالیسی جوړ کړی دا غی کی ایکسپرت دا غی رائے اغست شوی دی کومه کنه یو کومه په خپل پالیسو باندې عمل کو ان شاء الله او به قوم ته خی یو عزم دی او جذبه ده او هر سړی دا خواهش لري چې خیبر پختونخوا خدمت وکم د خلکو خدمت وکم.
د دې پختونې په جواب کې چې د اسمبلی نوی غړی تجربه نه لري خو یو نوی سوچ او فکر سره اسمبلی ته ورغلی نو دا به څومره ګټه ولري د سیاسي چارو کارپو او خبريال عقیل یوسفزی په دې اړه وایي
په دې کې شک نشته چې د دوی سوچ هغه به مثبتوم وي هغه به تعمیریم وي دوی به د قام لپاره یا د ولس لپاره خم څه کول غواړي د سدې د مفاداتو تحفظ وي او خواهش به هم وي او کوشش به هم وي. خو سیاست چې دی په سیاست کې د تجربې چې دی یو ډېر بنیادي کردار وي پکې سیاست د یو پراسس د نتیجې نوم دی هغه کې پولیټیکل ویژن بیا هغه پراسس فالو کول او بیا د ولس سره په هغه انداز کې مخاطب کېدل. او
کارپوهان وایي که څه هم زیات شمېر غړي د سیاست او د حکومت چلولو تجربه نه لري خو دغه غړي یو جذبي سره اسمبلی ته ورغلي او را روان روزو کې بعد د دوی کارکردګي په ډاګه شي.
ګل آیاز رپورټ مو اوریدي. پاکستان مسلم لیگ نن چې په پاکستان کې بنوي حکومت جوړوي له امریکا غوښتي چې د ترګریز جګړې په لړ کې د ډرون استعمال پر ځای نورې لارې چارې ولټوي. دا خبره د ګوند مشر او د پاکستان ممکنه وزیر اعظم میا نواز شریف د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خصوصي استازي سره په لیدنه کې کړې ده. تفصیل راته ریاض مسخیر راکوي.
اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه د شورو په ورځ ماخام د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا خصوصي استازي جیمز ډوبنز لاهور کې د مسلم لیگ نن د مشر میا نواز شریف سره ولیدل. د دوران نوموړي نواز شریف ته ټول ټاکنو کې په کامیابۍ مبارکي ورکړه او د جمهوریت د بقا او معیشت بحالې لړکی د امریکایي مرستې ژمنه وکړه. بل طرف ته سرچینې وایي نواز شریف امریکایي استازي ته په ډرون بریدونو خپل خفګان څرګند کړ او غوښتنه یې وکړه چې باید دا ادر ولشي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د مسلم لیگ نون دریز معلومولو لپاره هم د دې ګوند د غړي صدیق الفاروق سره تماسونی ولو نو دوی
جہاں تک دہشت گردی کو ختم کرنے کی بات ہے یہ ایک پورا پیکج ہونا چاہیے ڈرون حملے اس میں ایک انسٹرومنٹ ہے.
تر سوچ دو تر ہگری د ختمون خبر ادا دا یو پورا پیکج پکار دے ڈرون بدونا دی کی ایو اعلی دا من امریکای تدا وایو چې راځي د تر ہگری ختمون د پاره ایو لار وټاکو من په خپل خاورا هغه حالات ختمول غواړو چې د کم د لاسه ڈرون بدونا کیږي نو غواړو چې امریکای انتظامیه زمنګ په نقطه نظر ځان پوی کړی او امریکای مشورولي انتظامیه او اسټابلیشمنت دی لړکی زمنګ مرسته وکړي.
امریکای قیادت امریکای انتظامیه امریکای اسټابلیشمنت اوس میں ہماری مدد کرے.
بل طرف ته د خارجه چارو تجزیه کار او پوهان نجم رفیق وای نخکاری امریکا با ډرون ریډونا په بش پړتوګه ودروي د زیاتوي
پاکستان کا کہنا کہ یہ بند کیے جائے ہماری سوورنٹی کے خلاف ہے.
د پاکستان دا وینا چې دا دی ودرولې شي زکا چې زمنګ د خپلواکۍ خلاف دی یا ورسره د خاوري او سلامتۍ خلاف ورزي کیږي. زه فکر نه کوم چې امریکا به دې ته پام وکړي. امریکای ویل دي چې دوی به هر هغه ځای کې حمله کوي چرته چې د دوی دښمن پټوي او بل دا خبره اوس ته چانه پټه هم نه ده چې په ډرون بدون پاکستانی چارواکي هم خبر وي. پرویز مشرف هم ویلی وو چې امریکا ته د ډرون بدون اجازه ورکړې ده نو زه وایم چې دا نشي کېدی چې پاکستانی چارواکو ته به دې پته نه وي.
یې نه یوتا کې وو پاکستان کو یا پاکستانی افیشلز کو ان کا کوئی علم نه هو.
یاد ونه وردا چې د خصوصي استازي په هیڅ د جیمز ډوبنز د پاکستان لومبه سفر دی. پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران نوموړي د پوزي مشر اشفاق پرویز کیانی او خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی سره هم ولیدل او د دې ترڅنګ یې ولس مشر آصف علي زرداری سره په ټلیفون خبرې اترې وکړې. څوک چې دغه وخت کراچي کې وو. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري په دې بل نه مای کې یو شمیر رپورټونه او د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو خو سپ د خبرونو لنډیز ل اصرار عالم مومند ورو ځکه چې لسنی مې بجې سوي دي
نن د پاکستان د نوې خامي اسمبلی لومړی غونډه کیږي چې ور سره به په مرکزی کچا د حکومت سازي عمل شروع شي د پاکستان په شپږ شپږ کلن تاریخ کې د لومړی ځل دی چې یو جمهوریت حکومت خپل وخت پوره کړي او واکبل جمهوریت حکومت ته سپارل کیږي د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی فرز خټک د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر په توګه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړي د هل پورته کولو د سورا پرون په گورنر هاوس کې وشوه د بلوچستان اسمبلی غونډه نن کیږي چې خو د یو ګوند لخوا هم د وزیر الله څوکۍ لپاره کاندید نه دی نومول شوی د اسمبلی په غونډه کې باندې وی ټاکل شوی غړي سوګن پورته کوي بلخوا د پنجاب اسمبلی غونډه هم د سپیکر رانا اقبال په مشرۍ کېږي چې پکې به له درې سوه یو یا غړو درې سوه پنځه شپېته غړي د خپلو څوکو سوګن پورته کړي د ناټو غړي هیوادونه په راتلونکي کال کې د یو داسې سرمشریزې تابع کوي چې پکې به له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه بحث وکړي دا اعلان د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په واشنگټن کې له ناټو عمومي منشي اندري فوغ راسموسن سره د ملاقات وروسته وکړو اوباما ویلي هغه او راسموسن په دې خبرې کړي چې له 2014 کال وروسته هغوی څه داسې ګامونه پورته کولی شي چې دا رنګ دا خبره یقیني شي چې افغان ځواکونه پیاوړي دي او د خپلو پولو حفاظت کولی شي د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې اته امیدوارانو د سرکاري ټي وي چینل له لارې مناظره وکړه خو دوی پر یو بل له نیغ په نیغه تنقید څخه ډډه وکړه امریکا او جرمنی وروسته خبرداری ورکړی چې شام ته د پرمختللي هوایي دفاعي نظام په ورکولو سره کېدای شي د شام شخړې د ختمولو لپاره روانې هلې ځلې له خطر سره مخامخ شي
د خبرونو لنډیز درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل او د پاکستان د نړیوالې ورځپاڼې څلکی د په اسلام آباد کې احمد الله لوستي او رپورټر علي شریف دي
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې تحریک طالبان پاکستان د امریکای ډرون برید کې د تنظیم نائب امیر ولی الرحمن د وجنی وروستو حکومت سره د امن مذاکراتو پیشکش واپس اخستو اعلان کړی دی او ویلي دی چې د خپل نائب امیر بدل به اخلي اداري لیکي چې په یو داسې وخت کې چې په پاکستان کې نوی منتخب شوی سیاسي ګوندونه او طالبان د مذاکراتو او مفاهمت طرف ته روان دي په داسې وخت کې امریکای ته د دې حمله ضرورت ولی محسوس شو اداري لیکي چې طالبان اوس د مذاکراتو په ځای د خپل نائب امیر دل اخستو لپاره د ترهګرۍ څخه قسمه کاروایان کوي نو پاکستان فوج لپاره دي چې د زیات طاقت او قوت سره مخنیوي وکړي او بل دا چې ډرون بدونو کې د طالبانو مشورولې د وجنی ورستو د دوی اتحاد هم کمزورې شوی دی نو د موقع نه فائدہ اوچتول پکار دي ادارې په اخیره کې لیکي چې مذاکرات د مسلې بهترین حل دی طالبانو لپاره دي چې مذاکرات لار خپل کړي او که هغه داسې نه کوي نو د دې مسلې حل دی بیا د طاقت د لارې راوويستې شي جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې د لاهور های کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال په فیصله لیکل دا چې پکې ویلې شوې دي چې په غیر معیاري ګیس سلندرو او کیټونو د سمدستي پابندي ولګولې شي او د ترانسپورت محکمه د داسې گاډو او خلکو په ضد کاروایی وکړي چې بیکاره سلندرې استعمالوي اداري وایي چې پاکستان کې دا یو معمول جوړ شوی دی چې هر ورځ د غیر معیاري سلندرو د چاودنو د لاسه خلک وجلې کیږي او متعلقه ادارې د څکوټلي کاروایي په ځای ایواز تازیتی او د غمرازي بیانونه ورکوي اداري په اخیره کې لیکي چې اوس خو د های کورټ د حکم وروستو په صوبایي حکومت ترانسپورت محکمې ټرافیک پولیس او اوګرا ذمہواری جوړیږي چې د غیر معیاري سلندرو درآمد او استعمال مخنیوي وکړي چې ورسره به یو طرف ته خلک د بې ځایه مرګ نه بچ شي او بل طرف ته به د ملک او ادارو بدنامي هم ودرېږي
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات نن درته نجیب عامر وړاندې کوي نیویارک ټایمز د تحریک طالبان پاکستان پر ډرون حمله کې د وژل شوي نائب مشر ولی الرحمن د ځایناستي په ټاکل کېدو کې د طالبانو ترمنځ اختلافاتو په اړه رپورټ خپور کړی دی ټایمز ورځپاڼه بیا وایي برتانیا په هلمند کې تر کلونو پورې افغان بندیان ساتلي چې ورته قانوني کومک نه دی رسېدلی اوس به دا بندیان افغان زندانونو ته لېږل کېږي نجیب عامر د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي
نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکي پاکستانی طالبانو د خپل یو مهم قومندان ولی الرحمن وجل کېدل تایید کړی او دغه ځایناستي اعلان کړی دی. د طالبانو ویان ویلي چې د خپل مهم ملګري د مرګ د غچ اخیستو لپاره به په پاکستان او افغانستان کې بریدونه کوي او په ځانګړي ډول د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای دفتر به په نښه کوي څوک چې د دوی په ګمان د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه کوي. ورسپانه لیکي امریکای د ولی الرحمن د سر بیا 15 میلیون امریکایي ډالر ټاکلې و او نوموړي په افغانستان او پاکستان کې ترهګرۍ لوی پیښې ترتیب کړې وې. نیویارک ټایمز لیکي نوموړي تر وجل کېدو وروسته د شمالي وزیرستان د مرکز میرامشاه ختیځ لوري ته په شپږ میله واټن کې پرته سیمه خټي کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. دا کومندان ولی الرحمن ډلې په یو اعلان کې ویلي چې د وژل شوي مشر ځای به کومندان خان سید ونیسي. خو د طالبانو ویان احسان الله احسان وایي په دې اړه به د دوی مرکزي شورا کومه پریکړه زر وکړي او د ورسپانې په باور داسې ښکاري لکه په دې معامله کې چې د طالبانو په منځ کې څه اختلافات موجود وي. نیویارک ټایمز لیکي کومندان ولی الرحمن د حکیم الله محسود په پرتله معتدله کس ګڼل کېدو او د حکومت سره د مذاکراتو حامی وو او په تیرو وختونو کې د دواړو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات هم لیدل شوی دي. بل پلو د برتانیا ټایمز ورسپانه لیکي چې برتانویانو قبوله کړې ده په افغانستان کې دننه په خپلو پوځي مرکزونو کې افغان بندیان ساتلی وو. ورسپانه لیکي چې برتانویان د افغانستان په هلمند ولایت کې د باستین په نوم یو کیمپ لري چیرته چې 10,000 پوځیان استوګنه لري او همدلته افغان بندیان هم ساتل شوي. د برتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هامون هم د بی بی سی سره په مرکه کې د دې خبرې پخلی کړې ده. په برتانیا کې د یوې قانوني ادارې پبلک انټرست لایرز یا د ولسی خلکو د دلچسپي وکیلانو د یو راپور نه پس د برتانیې د دفاع وزیر د دې خبر پخلی کړې ده. د نوموړي ادارې یو چارواکي فیل شاینر ویلي په برتانوي مرکزونو کې تر کلونو پورې افغان بندیان بیل دي چې ورسره اړیکه ټینګه شي ساتل شوي او دا په افغانستان کې دننه د ګوانټانامو زندان یو تصویر وړاندې کوي. خو بل پلو د برتانیې د دفاع وزیر فیلیپ هاموند وایي دغو بندیانو ته مدافع وکیلان ځکه لاسرسی نه لري چې دوی به زر افغان چارواکو ته سپارل کیږي چیرته چې دوی قانوني کومک ترلاسه کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د نېټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن پرون د افغانستان پر حالاتو خبرې اترې کړې. تر خبرو وروسته ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د نېټو غړي هیوادونه به راتلونکي کال افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه په یو سرمشریزه غونډه کې بحث وکړي. فرشته جلال سي د دې تفصیل لري.
د نېټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن او جمهور رئیس باراک اوباما پرون په واشنگټن کې سره کتلي دي. جمهور رئیس اوباما ویلی چې دا سرمشریزه غونډه به په 2014 کال کې جوړ شي او هدف یې د کال تر پای له افغانستان د ناتو د ځواکونو د ایستلو پر ترنګوالي بحث کول دي.
Had an opportunity to discuss not only the planning for the next year and a half but also
موږ د دې موقع درلوده چې نه یوازې د راتلونکي یو نیم کال پر پلانونو خبري وکړو بلکې پر دې هم وغږیدو چې تر 2014 کال وروسته څنګه ګامونه واخیستل سي تر څو ډاډه سو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپل پلو د کنټرول توان لري او د ناتو غړو ته ډاډ ورکولای شي چې له دې هیواد به په راتلونکي کې د تروریزم د ځالي په توګه کار نه اخیستل کیږي. امریکا او د ناتو اتوښت غړي هیوادونه پلان لري چې د 2014 کال تر پایه خپل محارب ځواکونه له افغانستان او باسي. په دې اړه د خبرو لپاره د جوړیدونکو سرمشریزي غونډه دقیق نیټه او ځای نه دی اعلان شوی. جمهور رئیس اوباما په دې ارتباط وویل
Secretary Rasmussen will be working diligently as he always does to
عمومي منشي راسموسن با د تل پتر د ناتو د سرمشریزي غونډه د کوربه هوا د او داسې وخت ټاکل لپاره کار وکړي چې په افغانستان کې زموږ د عملیاتو لورستي مرحله سره جوړ وي او د افغانانو له استازي حکومت سره د نړیوال امنیت په استازي توپ زموږ د ملګرتیا یو تصویر هم وړاندې کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ویلي چې د تړون غړي هیوادونه په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پر یو پروګرام کار کوي.
By the end of 2014 our combat mission will be completed.
د 2014 کال تر پای باز موږ جنگي ماموریت بشپړ سي. زموږ محارب ځواکونه به کورتستان سي. افغان ځواکونه به د خپل امنیت بشپړ مسؤلیت واخلي. خو موږ به بیا هم د هغوی د روزنې سلا ورکولو او مرستې په خاطر هلته یو. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې جمهور رئیس باراک اوباما په څو راتلونکو اونیو کې اعلان وکړي چې څومره محارب ځواکونه به د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي او څومره عسکر به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پریږدي. د رویټرز خبري اژانس په حواله ولسمشر اوباما به د هغو امریکایي عسکرو شمیر هم اعلان کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې په ځینې پوځي عملیاتو کې ګډون کوي. د ناټو عمومي منشي امریکا ته په خپل دې سفر کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د ملي امنیت د سلاکار تام دانیلون سره هم ګوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نیټو د سرمنشي اندرس فوخ راسموسن لیدنه او د دوی د افغانستان په اړه خبرې اترې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2012 کال د هیوادونو د ترګري ریپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د ترګري مخنیوي انزور په منځني ختیځ او افریقا کې د پیښو وروسته نور هم پیچلی شوی. په ریپورت کې د پاکستان او افغانستان په اړه هم خبرې شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه ریپورت مهم جزئیات درته ګل آیا سولاندې کوي.
امریکا او ایران د نړیوال ترهګرۍ سره مرسته ډیره کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې سار نه ملاويږي. دا د بي تورونه د امریکا د بارنو چار وزارت لخوا د 2012 کال د هیوادونو د ترهګرۍ رپورت په بنسټ لګول شوی. رپورت کې راغلی چې امریکا له جغرافیایي پلوه د ترهګرۍ له ویشلې خو منظم غواخ سره مخامخ ده. رپورت زیاتوي چې په 2012 کال کې ایران په ریاستي ملاتړ ترهګري کړي چې پکې د ایران پاسداران انقلاب استخباراتي ادارې او په لبنان کې د ایران ملګری حزب الله ډله شامل ده. رپورت کې راغلی چې ایران په سویل مشرقي ایشیا، یورپ او افریقا کې شبي د ترهګري بریدونو کې مرستې کړي. همدارز ایران په شام کې ولسمشر بشار الاسد رژیم سره مرستې جاري ساتلې دي. د پاکستان په اړه رپورت کې ویل شوی چې په دغه هیواد کې القاعده شبکه ضعیفه شوې. د دغه ډلې مشران خپل ځانونه خوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کوي او نیغ په نیغه بریدونو کولو توان یې هم ختم شوی. د افغانستان په اړه رپورت کې راغلی چې په دغه هیواد کې په 2012 کال کې طالبانو، حقانی ډلې او القاعده شبکې منظم او سخت بریدونو ته دوام ورکړي. په رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د ترهګرۍ مخنیوي انزور په منځني ختیځ او افریقا کې د واقعیت وروستو نور هم پیچلې شوی. خو د القاعده مهم مشران له ماتې سره مخامخ دي. په یمن او سومالیا کې القاعده شبکې په 2012 کال کې لوی گزارونه خوړلې دي. په رپورت کې د آذربایجان د حکومت لخوا د ترهګرو ډلو پر ضد ګامونو اخستو ستاینه شوی. همداراز بوسنیا هرزګوینا په 2012 کال کې د نړیوال ترهګرۍ مخنیوي لپاره مرستو کې اضافه کړي. رپورت جاتبي چې روس له ترهګرۍ ګواښونو سره مخ دي ځکه چې په شمالي کافکاس کې اسلامي سغدریزه د تشدد نه ډک پیښو کې ککړ دي. د عراق په اړه رپورت کې ویل شوی چې په دغه هیواد کې ترهګرو له 2011 کال پرتله خپل تکنیک کې لږ بدون راوستي او اوس هم ځانمرګي او د سړک غاړې بمونو باندې تکیه کوي. د عراق پولیسو او فوج د ترهګرۍ ضد همکارو کې مرستې کړې.
د ګلایس رپورت موردی. د افغانستان په جلال آباد شهر کې د کوترو ساتونکو شوکیان وایي چې د پخوا په پرتله په دغه شهر کې د کوترو ساتل، الوزول او جنگول زیات شوي. وجه څه ده؟ وجه دا بیانوي چې دلته امنیت اوس ټینګ شوی دی او خلک په آزاد فضا کې خپل شوکونه پوره کوي. د مشال ریډیو د همکار بازومد عابد له جلال آباد رپورټ را لېږلی دی.
د جلال آباد ښار ډنګاړې ته سیرمه د هرې جمعې په ورځ د مرغانو د خرڅلاو بازار لګي چې د هر ډول اولتونکو شوقیان ورته ورزي او د خپل ذوق سره سمې مرغۍ اخلي. دغه بازار ته ګڼ شمېر کوتربازان هم ورزي چې د کوترو په اخیستو او خرڅولو یې بازار ګرم کړی وي. د سلیمان شاه په نوم یو تن 15 کلن کوترباز وایي چې د تیرو کلونو په نسبت اوس په جلال آباد کې د کوترو ساتل او شوق زیات شوی دی.
زمونږ په وطن کې کوترې په خپل خلکو ساتل ډېر کم دي. په اوس ډېر زیات شوی دی او حفاظت یې ډېر دی. شپې ورته سولري لګوي، رڼاګانې کوي، دانې ورکوي او بل چې سیر جیټ کې یو بل سره مقابله وي. ستا سیل نه دوه درې راکته کوي خپل کور ته. سلو نه نیولې 200 پورې 300 پورې هم نورې کوترې تیلا راغله چې دې سره کتل.
درهولا په نوم یو بل تن کوترباز وایي چې پخوا د جنګونو له وجې کوترې هم ورکې شوې وي، خو اوس چې امنیت د ډاډ وړ شوی، یو ځل بیا د کوترو الوزولو شوق په خلکو کې را پیدا شوی دی.
اوس آرامي ده، هر شوق مردم کوي. خوانه اوس بازار ډېر خالي ده کوترو. تر یو قسمه قسم دي کنه، څوک سوس پتن ده، څوک سیا پتن ده، څوک چپ ده، څوک دو چپ ده، امری دي، زرد شیرازی ده، دو چپ ده، بور ده، دغه نمونه دي. عام کوترې دا جوړه په 75 روپۍ او خې کوترې 15000 افغانۍ نه نیولې تر 15000 افغانۍ پورې جوړه شته.
دا چې د کوترو نسل څنګه روزل کیږي، د رشید په نوم یو تن کوتر بازی راته وایي
کیو کافتر ده د پرش کافتر وایي هغه 50 شپیتال نه خیل وایي ورته بس هغه واک ډیر ضروره خیل ده یو کافتر ده روره کله ته بچی کوي روره بس جوړه ساتي دوا درې جوړه وازرونه قنچی کوي بچی ونیسي ورته یو قسم ده کی یو هغه یو ملاقی ده بس بل قسم ده کال ته ریز ورته جوړ کې بام سر بند روره دوا سوا دانه سل دانه پرش ده پارا که ساده ورته وایي داسې کیږي
اوس مهال نه یوازې دا چې په جلال آباد ښار کې د کوترو ساتل او جنگول رواج لري بلکې د مړزانو او زرکانو ساتل او جنگول هم دود دي او د بیلابیلو نسلونو مرغانو د ساتلو شوقین هم شته دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
هم باز محمد عابد تاسو ته هر اونۍ د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوي او نن یې رواج او وخت را رسېدلی دی. راځي چې نن باز محمد عابد د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې کوم موضوعات را یوځای کړي دي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د ننګرهار د ولسوالۍ په کچه د لویو مشایرو د جوړېدو په اغیز یو رپورت ولرو. بیا بل استاد منیلی سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وچلو او په آخر کې به د ټیکی په کلتوري رپورت د خبرونې پیسکه راونغاړو. ترازو سره لدی چې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په لسګونو ادبی ټولنې شته چې په علاقایي کچه 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې تر سره کوي. خو په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي شاعران وخت نا وخت په ولسوالیو کې لوی مشاعری جوړوي چې پر شاعرانو سربیره پکې قومي مشران، دولتي چارواکي او د کلو او بانډو ځوانان هم ګډون کوي. دا ځل د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې چې یوه شاعرانه سیمه هم ده یوه لویه مشاعره جوړه شوې وه چې له جلال آباد نه هم ورته شاعران ورغلي ول. حال یې په دغه رپورت کې درکوو. د دغه مشاعرې تابعې د ختیځې سیمې د ژورنالیستانو ملي ټولنې او د پښتني ځوانانو ادبي او فرهنګي ټولنې په ګډه نیولې وه چې له جلال آباد ښار نه هم ورته یو شمېر نوموتي شاعران ورغلي ول چې د څو تنو د شعرونو نمونې ستاسو په وړاندې کړو.
پنځای وان کړي او کتاب سوځوي ور کې تویرا قدم لیوانی کېږم دلته مینې ته د دار انجام ساتلی او د دې کلي نه نور ځم لیوانی کېږم.
په دې ورځو کې مې ورک له ما نه ځان دی، په دې ورځو کې مې زړه داسې ویران دی، په دې ورځو کې چې ته را سره نه یې، په دې ورځو کې ارمان 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 دی.
هر وګړی خوار زار دی دې وطن کې، وران د هر چا کاروبار دی دې وطن کې، چې پنځه مسلمانان څوک شهیدان کړي هماغه سپه سالار دی دې وطن کې.
ځینې بې ضمیره ملګري د لښکر نه شو اوف کوي مغل ته د خوشحال تله درنه نه شوه. ژوند لکه نغمه هر یو ملت په مینه ولوستا، ځان له د پښتون د سور تال تله درنه نه شوه.
د ختیځې سیمې د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مشر شیرشاه همدرد وایي چې پښتانه شاعرانو کې اوس دا استعدادونه را څرګند شوي چې په ولس کې د بیدارۍ حس را ژوندی کړي، نو ځکه یې مناسبه وګڼله چې په کلو او بانډو کې مشاعری جوړې کړي او شاعران خپل سپېڅلي هیوادني پیغامونه د ولس تر غوږونو ورسوي.
د ختیځې سیمې د ژورنالیستانو ملي ټولنې لخوا د نورو ولسوالیو ځکه د دې مشاعرې لپاره انتخاب کړی و چې سیمه پخپله شاعرانه سیمه ده، ډېره خیرازه ده، تکشنه دره ده. هر شعر د دوی په تودو ولولو احساساتو او چکچکو باندې بدرګه کېده. له ورایه پکې څرګندېدل د وطن مینه، د وطن جذبه، په وطن باندې سرخندنه. سړی ډاډمنېدلی شي چې په ولس کې د ویښتیا یو احساس را ژوندی شوی دی. اوس هغه ویده ولس نه ده چې پخوا و. اوس ټول خلک خپل ملک او هیواد ارضي تمامیت د ساتنې لپاره چمتو دي، ښه شعور لري.
د پښتني ځوانانو د ادبي او فرهنګي ټولنې یو تنفال غړی ولی الله منصور وایي په مشاعره کې چکم شیرونه واورول شول د سیمې د تنکیو شاعرانو تخیل ته به وده ورکړی شي.
ولی والله منصور د درنو ولسوالۍ نه مونږ دلته د پښی ځوانانو په نامه باندې یو ادبي او فرهنګي ټولنه لرو. په میاشت کې دوه کرته راغونډېږو، نقد غونډې وي، مشاعره کوو ورسره او نور ادبي ناست لرو. دا نن ورځې او د جلال آباد ښار څخه نوموتی شاعران کوم یو راغلی او زمونږ د درنور دا نوی تنکی راټوکېدل شاعران دا دوی تخیل ته به نور لا زیات پراختیا ورکړي.
یو تن شاعر محمود واکمن چې له جلال آباد څخه مشاعرې ته ورغلی و وایي په کار ده چې د ښار شاعران هم دغه شان کلو کې مشاعرې جوړې کړي او خپل پیغامونه عام ولس ته ورسوي.
د دې مشاعرې خوند په دې کې و چې نه یوازې دا چې د ننګرهار یا د جلال آباد ښار نه راغلي شاعرانو په دغه مشاعره کې برخه اخیستې وه، د درینور ولسوالۍ ځایي شاعران هم په دغه مشاعره کې وو. او زموږ هیله همدا ده چې دا ډول ادبي او فرهنګي غونډې او مشاعرې باید له مرکز او ښار نه ووځي، ولسوالیو ته لاړ شي، اطرافو ته لاړ شي، سو موږ د اطرافو د شاعرانو نظرونه واورو، د هغوی احساس، د هغوی نړۍ لید مطالعه کړو.
په جلال آباد ښار کې د بېلابېلو ولسوالیو شاعران ژوند کوي او په ونیزو غونډو سربیره پکې سیمینارونه او لوی غونډې هم جوړوي. خو د تیر یو کال راهیسې له ښار څخه ولسوالیو ته شاعران په ډله ورځي او هلته په مناسبتونو مشاعرې جوړوي چې تر دې پخوا په کامی، بیسودو، روداتو او خیوي ولسوالیو کې ترسره شوې وي او دا ځل په درینور ولسوالۍ کې ترسره شوه. یو شمیر پوهان په دې باور دي که د افغانستان نوموتي شاعران په خپلو سیمو کې مشاعرې جوړې کړي او اورېدو ته یې په سیمه ییزه کچه چارواکي او ولسي وګړي ور وغواړي، نو افغانستان ته به د سولې په راوستو کې یو مثبت ګام ثابت شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره ګڼه کې به مو له استاد نجیب منلی څخه په مرکه کې اورېدلی وي چې په تیرو لسو کلونو کې پښتو ادب ته د پام وړ کار شوی. دا چې د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې استاد منلی سوایي له ده سره په مرکه کې به یې واورئ.
استاد، تاسو د کتابونو خبره وکړه، د کتابونو د چاپ خبره مو وکړله. په دې تیرو لسو کلونو کې ډیر زیات کتابونه چاپ شول او هغه ستاسو خبرې ته کبیر تر وګرځم چې بې بندوباره کتابونه هم چاپ شوي دي. زموږ ډیری منتقدین دا وایي چې دولت ته پکار دي چې دغه یو سنسر بورډ یا یو کمیټه ولري، د ارزونې کمیټه ولري او هغه کتاب د نظر تیر کړي او بیا چاپ کړي. دغه د یوې کمیټې ضرورت تاسو محسوسوئ؟
د دیموکراسي په چوکاټ کې د دغه کمیټو لپاره ځای نشته. مونږ قوانین لرو، د نشراتو قوانین لرو، د رسنیو قوانین لرو، مونږ د جزا قوانین لرو، مدني قوانین لرو، هغه زموږ د حقونو د ساتلو لپاره کافي دي. د سنسور لپاره مونږ اړتیا نه لرو چې کمیټې جوړې کړو او یو څوک صدا واکور کړو چې د نورو خلی وتړي، مګر ټولنه باید دې ته متوجه اوسي چې هغه څه چې ورکول کیږي ټول د اخیستلو نه دي، په طبیعي ډول دغه انتخاب خپله کیږي. نو په دې خاطر زه فکر کوم چې هغه څه چې مونږ ډېر زیات اړتیا او باید په دې هیواد کې ورته وده ورکړو هغه کره کتنه ده. مونږ باید د کره کتنې د کولو او د اورېدلو فرهنګ په دې ټولنه کې رایج کړو او د کره کتنې په رڼا کې به خلک هغه کتابونه غوره کړي چې یو څوک ورته مشوره ورکوي او په دغه شرایطو کې بیا هغه کتابونه چې بې ارزښته دي، هغه کتابونه چې د ټولنې له معیارونو سره برابر نه دي، هغه په خپله له منځه ځي. نو زه فکر کوم چې د دیموکراسۍ طبیعي لاره د ادب د ودې لپاره تر ټولو غوره لاره ده او د حکومت مداخله په دې برخه کې زموږ لپاره د منلو وړ نه ده.
استاد، تاسو یو وخت په افغان ادبي بهیر کې د شکون صاحب سره همغږي شوي چې په وسنی وخت کې نثر ته ضرورت دی، د شعر په پرتله شعر ډیر شوی دی. اوس هم تاسو په دې عقیده یې که په عقیده یې نو لامل یې په ګوته کړه؟
زه نه هغه وخت په دې عقیده وم، نو اوس په دې عقیده یم. زه فکر کوم چې پښتو شعر ته هم ضرورت لري او نثر ته هم ضرورت لري. زه ځان ته دا حق نه ورکوم چې شاعر ته ووایم چې ته شعر ملیکه او نثر لیکونکي ته ووایم چې ته نثر ملیکه، مګر زما غوښتنه له ځوانو لیکوالو نه که شاعر وي که نثر لیکونکی، هغه دا ده چې هغه څه چې ټولنې ته ورکوي باید د ارزښت وړ شیان ورکړي. که شعر لیکي ښه شعر ولیکي. ما ته ګوډه قافیه چې پخوا تړل کېدله هغه نور د منلو وړ نه ده، زغمل وړ نه ده. بې معنی شعر زغمل وړ نه دی. هغه شعر چې کلمې پکې په ځای نه وي استعمال شوي د زغمل وړ نه دی، مګر هغه لنډه کیسه چې کلمې پکې په ځای نه وي استعمال شوي هغه هم د زغمل وړ نه دی. بې معنی لنډه کیسه هم د زغمل وړ نه ده. کلی شی لنډه کیسه هم د زغمل وړ نه ده. مګر د ځوانانو مې غوښتنه دا ده چې ما ته چې څه راکوئ داسې څه راکوئ چې زه ترې یو څه واخیستلی شم، چې زه ترې یو څه زده کړم. تاسو سره ډېر تجربې شته، نوې تجربې شته چې ما سره نشته، د ټولنې سره نشته. نو ټولنې ته هغه څه ورکوي چې ټولنه ورته اړتیا لري. او کله چې تاسو یو څه لیکئ اول په خپل د نخت په ټول وتلی تاسو په خپل فکر وکړئ دغه څه چې تاسو ورکوئ دا په دې ارزي چې شعر ورته وویل شي دا ستاسو قافیه سمه ده که نه ده سمه، مخکې دین چې بل په خبره وکړي. نو زه د لیکوالو نه دا هیله لرم چې هغه څه ټولنه ته ورکوي، په غور یې جوړ کړي، ریاضت وباسي، کار پرې وکړي او داسې څه ټولنه ته ورکړي چې ټولنه پکې د ویلو څه ونه لري.
بختر ستوري ګرانو مینوالو، ټیکیا ټیکد پښتنو خوځو د خایست مهم سنگارتو کې دي چې له زمانو رئیسی استعمال رواج لري. ټیکا په عامه توګه ټوله پښتني میرمنې استعمالوي، خو په ودونو کې بیا د سیالۍ په ډول هم په تندیرا زړوي او د ناویانو په جوړه کې یو مهم سنگارتو کې ګڼل کیږي. په دغه ریپورت کې د ټیکی کلتوري ارزښت تم شوی یو. ټیکا یا ټیک هم یو له هغو خزینه سنگارتوکو څخه شمیرل کیږي چې پښتني ټولنه کې له پخوا نه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي. ځوان نجونې د نورو سنگارتوکو په څیر خوښوي، په ځانګړو مناسبتونو کې پر تندیرا زړوي او د ناویانو په ګاڼه یا کالیو کې د نورو سنگارتوکو تر څنګ یو ضروري توکی ګڼل کیږي. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاذه ماویزه وایي چې هر ځوان نجلۍ دا هیله لري چې له افغاني کالیو سره د ټیکا هم ولري.
ټیکا د افغاني کلتور یو ډېر مهم توکی دی. په ښکلا او په ښایست کې ډېر رول لري. دغه افغاني جامو په استعمال کې هر پیغله یو د سپین زرو ټیکا خامه خلری او داس روزه د ټیکا په خاص مراسمو کې خصوصا ناریانو لپاره هغه هم د بعض ودونو کې د واده کول خصوصا په سنگار کې رول لري. استعمال یې په خپل نسبت ډیر کم شوی دی. ګران دی هر وخت کې نه چول کې غزانګړې ټیکا چې په خپل استعمال دی له غمونه بډا کوي د پانو نه بډا کوي نه زر ګرانو سره شاو نه چا وسه ورته د خلکو چې علاقه لري وسه نه رسي کې چغوا
څنګه جبرخیل هم ټیکا له افغاني ګن یا کمی سره لازم او ملزومه ګڼي.
ما ډیر کله ټیکا استفاده کړی دا ډیر نواله مدر ټیکې د ټیکې تر څنګه د افغاني لباسونو مینواله مې چې افغاني لباس سره ټیکې به خلازم ملزوم دنو. په دې خاطر باندې ډیر کلمې په ودونو کې تر نه استفاده کړې، په نورو خوخه کې تر نه استفاده کړې، په کوژدو کې تر نه استفاده کړې او تازه تازه چې مې بهرني هیواد ته سفر درلود ما سره ډیر همکاران زما تللی د افغانستان هغه ډیر خارجي لباس استعمال و. نو ما په دې خاطر باندې چې زه خلکو ته وخیم چې د افغانستان نو ما په دې خاطر باندې وغوښتل چې زال ته افغاني لباس او نو د افغاني لباس سره وځي هغه ټیکا هم واچوم.
د مرسل نوري په نوم یو انجلۍ وایي چې کله هم کوم انجلۍ وګوري چې ټیکۍ اچولی وي د ترې نه مزه اخلي او ارمان لري چې دی هم ټیکا ولري.
کله چې محفل ته زما واده یې هلته ګورم چې زمونږ خویندو د ټیکې څخه استفاده کړي د افغاني لباسونو سره ټیکا اچول هغه خوند ما ته راکړي. ارمان ډیر زیات لرم ځکه چې په افغاني فرهنګ کې ټیکا داسې یو څه دی چې د افغاني میرمنو ښکلا سره نور هم زیاتېږي. خو ارمان لرم که خدای دې ته ورسول زما عمر هم دومره شو چې د ټیکې څخه استفاده کوم دغه یوازینی ارمان چې لرم دا به هم پوره شي.
خو څنګه جبرخیل بیا وایي چې کله هم له افغاني جامو سره ټیکا واچوي نو په خپل ښایست باور پیدا شي.
د تندې په برخه کې اختر دوه برخه کېږي او لږ څه اختر سره ټولېږي. د تندې په برخه کې په طلاق کې ځانېږي او بیا په تندې باندې لاندې راز وړاندېږي. تاسو باور وکړئ ما چې کله استعمال کړی ما په هنداره کې ځان ته لیدلې دي هلته مې حس کړی ده چې ځانګړی تغییر راکړي بیا راځي.
اوس هم په جلال آباد کې زرګرانو ته د ټیکو جوړولو فرمایشونه کېږي. یو تن زرګر وایي چې پخوا به یې له سپینو زرو څخه ټیکې جوړولې خو اوس چې څوک هم د واده لپاره د سرو زرو سینګارتو کې اخلي نو د ټیکې د جوړېدو فرمایش هم ورکوي.
زمانوم خیر الله دی. زرګرانو په راسته کې د جیبی په مارکیټ کې دکان دی. څوک هندي ټیکې غواړي، څوک دا د وطنۍ ټیکې غواړي، نو هر رقم ټیکې چې موږ نه فرمایش غواړي موږ ورته جوړو او دا کوو. د سپینو زرو هم جوړې، د سرو زرو هم جوړې، د ګلټو هم جوړې، نو هر رقم چې هغه فرمایش ورکړي موږ ورته جوړو.
ټیکا یو ګرد ټیکلي ته ورکوي چې د زونو په غاړه یې واړه واړه ګونګروګان هم وي او د تندي د پاسه په پیکي کې د زوړندولو لپاره یوه خاصه کړۍ هم لري. پښتني پیغلې له ټیکې سره ډېره مینه لري او داسې ناویانې به کمې وي چې د سرو زرو په کالیو کې ټیکه نه وي. ټیکه د پښتني پیغلو ښایست دی او هر کلی لمانځي. د ټیک په اړه په پښتني فولکلور کې هم ګڼې لنډۍ، بګتۍ او لوبې ویل شوي دي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونه قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.